د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی په دې وساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ پاړه یو شمیر ریپورتونه شننې تبصری اوریدلای شي. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار علم مومند وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدون پړانن په کوټه کې ربلل شوې ټولګوندیز غونډه لږ شېبه وړاندې شروع شوې. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقیز تشدد مخه نه نیول د دې هېواد حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او د هندي وزیر اعظم چین ته د دورې د درې ورځني سفر په وروستي وخت نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې $20 اربع معاهدې لاسلیک شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدون پړن په کوټه کې رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه شروع شوې ده. په غونډه کې د خبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پالو سیاسي ګوندونه برخه اخلي. د مشالډو خبريال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او دغه ګوند یو شمیر لوړپوړي سیاستوال په غونډه کې ګډون کوي. د غونډې یو ګډونوالو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر رضا محمد رضا بیگا له مشالډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزی حکومت غواړي چې د کاشغر گوادر کوریډور لار د پښتنو سیمو ته راکړل شي.
دا د ټول ګوند ولسونو ګوندونو سنمندګي کوي. دا په یو ځای په اوخله دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کوریډور دا لار دا هیوی دا د پردغه لار راسي سیدا له اسلام آباد پر روب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ سي. بس
یا د ویچ د شروع پر ورځ د وزارتن مشرف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري پړه شوې ټول ګوندیزه او غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړ شو چې په منصوبه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. خو ملت پالو سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په خوانې لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن په خاري سیمو کې د فرقیز تشدد مخه نه نیول د دې هېواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامی بللی ده. د یا سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر دکتر ویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو له شوی بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري.
قانون کے تحت رینجرز کو اور پا کراچی کے قانون سره سم رینجرز دا پورا واک ورکر شوی دی. دلتا دا ایف سی زواک لوی شمیر موجود دی او زی پر زی چوکی دی. نو دا دا حیرانه خبر دا چه پر دی هر سر سر بیر دلتا دا فرقیز تشدد دا سی پیخی را منز دکی گی.
په کراچۍ کې د اسماعیلی پرخه پر وګړو د تیرې چهارشنبه په ورځ شوه برید په پاکستان کې د پرخیز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نه دولتي ادارې لخوا په ربل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوې اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوی. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر منظور علي اپریدي ویل چې قبایلي ولس ته د بنیادي حقونه ورکړل شي.
دلته عدالت نشته، دلته انصاف نشته، دلته ماما داس یو نظام مسلط دی چې هغه فردي واحد دی، پولیټیکل ایجنټ دی، اربونه او کروڑونه روپو لوبه روانه په فاټاکې د افسرانو. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی، هغه په کار چې موږ لمرا کې
یا د بیچ پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمیر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی. دغه کمیشن خپل سپارښتنې گورنر ته وړاندې کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چارسدې ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند د دولت وزیري پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي او ډېر جوبل دي. که څه هم ښاغلي وزیري د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایت روغتون ډاکټرانو مشالو ته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 9 مړي او 3 جوبل ورول شوي دي. تاسو له مشالو خبرونه اورئ. د هندي وزیر اعظم چین ته د درې ورځني سفر پر وروستي وخت نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې $20 اربع یو ویش معاهدې لاسلیک شوي دي. د لاسلیک د سورا چې پکې د څه باندې 200 چینایي او هندي کمپنیانو اجرایي مشران موجود وو، د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي ورته وویل راځئ چې د دوه اړخیزه ګټو په خاطر په شریکه سره کار وکړو. د ده په خبره اوس هند کاروبار کولو لپاره چمتو دی. چین چې د هندوستان غټ کاروباري ملګری هیواد دی، د دواړو ترمنځ کاروبار مخ په زیاتېدو دی. تیر کال هم د چین ولسمشر شی جن پینګ هند ته د خپل سفر پر مهال د سرمایه‌کاري په مد کې د $40 اربع اعلان کړی و. د امریکا په بوسټن کې د ځغاستې لوبې یا میراتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلې جوهر سر نایب ته د مرګ سزا ورول شوې. د عدالت د قضایا پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سر نایب ته د مرګ او عمر قید په سزاګانو کې کومه یوه ورکړي. بلاخره تر اوږده بحث وروسته پریکړه وشوه چې د ترې د مرګ سزا ورکړل شي. یو ویشکلن سر نایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون خودو یې سر ټیټ کړو. د 2013 کال د اپریل په 15مه د امریکا د بوسټن ښار په بمی چاودنو کې 3 تنه وژل شوي او 216 نور ژوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروسته له هغو چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو پرون تور بیرغونه وزړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډي پي خبر ایجنسی ته ویلي دی چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسلوال ډلې په کنټرول کې ده. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. مشال ریډیو ستاسو لپاره 9 ساعته خپرونې وړاندې کوي. دا خپرونې تاسو هر ورځ د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. نن د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټولګوندیز غونډه پیل شوې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه د دې لارې په اړه وایي
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي. د ګوادر بندرګاه چې هغه اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بالته راځي د بهر ملکونو نه، هغه ځاینه به مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوي او د روډ سیستم جوړایي.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د فرقه ایز تشدد مخه نه نیول کېده د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انٹیلیجنس کی بھی فیلئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسی مشرانو ویلی دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني، بلکې د نور پاکستان غوندې بلدیاتی ټاکنې غواړي.
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم. دل تمام ماما دس یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی، پولیټیکل ایجنٹ دی. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی ټول پاکستان کې دی، هغه پکاره چې موږ لمرا کی.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننې او تبصرې د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېده، نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه د ټولو ګوندونو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې هدف د کاشغر او ګوادر ترمنځ پر تجارتي لاره بحث کول دي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که تاسو اورېدونکو ته تازه معلومات ورکړي.
کانفرنس کے پاکستان سرخانے اسمبلی کے اپوزیشن مشر اور پاکستان پیپلز گنج سیاست وال فیض خورشید شاہ، جمعیت علماء اسلام سے ڈلے شیرانی اور ہمدہ سے ڈیرائی نور سیاست والو شباغی کے سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی اور ہمدہ مذہبی گندنو او ورسرا د تجارانو د بیل بیل اتحادیو مشرانو په دې ټولګندیز کنفرانس کې ګډون کوي. شیبه مخکې نو وساو د پای وینا
بیکل گوندیز غونډه ته د لګوادر څخه د بریښنا سی بغړی میر حمل کلمتی وکړه او کلمتی وویل چې پاکستان د دوی د خاورې پر سر باندې د گوادر بندر پر سر باندې له نورو هیوادو سره معنا له چین سره له نورو هیوادو سره په عربونو ډالر معاهده کوي خو د کلمتی په خبره هم د پاکستان واکمن او نه هم د پاکستان مرکزی حکومت او نه هم صوبایي حکومت ژغولي او نه هم له دوی پوښتنه کوي چې تاسو څه غواړي او څه ضروریات مو دي. د پایل وینا وسو ته دغه ورسته نورې ویناوې دا هم روانې دي. ګواکې غونډه پیل شوې ده، ویناوې شروع دي، چې تر هغه وروسته به د بیل بیل سیاسي ګوندونو مشران چې لکه چې ما یې نومونه واخیستل دغه او له دې سره به ډېری نور سیاستوال دې غونډې ته دې ټولګوندیز کنفرانس ته ویناوې کوي او داسې ویل داسې ښکاري چې همدا ټول ګوندیز کنفرانس به د مازدیګر تر څلورو بجو پورې د پاکستان وخت ختم شي یا هم تر هغه شاوخوا کې ختم شي.
ډیره مننه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر وو. د ټلیفون کرښه صفانه وه، بخښنه غواړو. او دا چې عام خلک د دې نننۍ غونډې په اړه څه فکر کوي او دوی څه غوښتنې لري، راځئ چې د دوی ژغونه واورو چې په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل ورسره ژغېدلی دی.
زما نوم سید محمد ایوب او دا غزه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقې پسمانده ده، نو باید د دې په دابه نزمر مشران او دې خبره ته توجه ورکړي چې موږ ټول پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب سره کاروبار کوو، د کراچي سره کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي د موږ څه شي وای. موږ مجبور دي لورځو، نو باید دا شی دی په هیڅ صورت واخوا ته ورنکي.
ما نوم سیف لا دی، زه د ضلع مساخیل اوسیدونکی یم. نو موږ خو خپل دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډی حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډیر اسمال خان، روب، شیرانی، کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي، لیکن د حکومت دغلی پالیسي ده. نو دا سیستم وزارت نشته، وزارت فلال مشکوکه دی، نه داسې خاص وزارت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی زموږ په اندازه و پنجاب ته دی. پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فایده هم نست. نو لپال پارټي سره سره موږ غذاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی او حکومت موږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسی.
جلیل احمد مسافر، یاره زه خدا مقبل رم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فایده مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس یو لینک روډ برا کې یو کشنی روډ برا کې بانا بوي. اصل چې مین روډ دی هغه بزی پر پنجاب باندې. تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نور چې کوم پرس پارټین دي چې هغه یک جان سي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکی، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکی او د قوم ته یو باور نه کوي.
زمانم سید عبدالمتین، دا ټول سیاسي ګمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي. خپل مفاد کوي په دې کې دا آل پارټیز کانفرنس چنن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دې کواکې دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي، خو دې نه کوي. دا د عوام لپاره دی، دا د خپل چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدې سوي دي، د نن سره لس کال مخکې دا مایدې سوي دي چې دا به د پنجاب د پاره یي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
تاسو ورده چې په کوټه کې د کاشغر او ګوادر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه او په دې کې د ممکنه بدلون پر ضد ټولګندیز غونډه پیل شوې ده. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا تجارتي لار په اصل کې د څه او کچیر جوړ سي نو د پښتنو لپاره به ګټه څه وي. په دې اړه رپورت لولندې د میو رستاورو. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې بهی د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار وادر بندګا چې هغې اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال بالته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بېرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چی آخو صرف مال اڑل لڑل دی کنا آخو باسی اکنامک زون تا نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دے کم زی اکنامک زون جوڑے گی فرض کا جب سونو سیما کے دور اتلش یو شہر ہے رشم باندھے جی کم زی کے ہم لگا دی تخکاری لگا کیلی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین دس علاقے دی کنا او پٹن دے دغه ځای کې دي شي او جوړ شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دې کې پښتنو علاقې کې د دوه راکلي شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور ور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړند دي کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي په ښاري سیمو کې د فرقي تشدد د مخ نه نیول کېدو څخه داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ناکامه سوي دي. پر مذهبي لږکیو نظر لرونکي په پاکستان کې د فرقي تشدد مسله بېخي جدي بولي. په دې اړه تفصیل لیولونډ د می وروسته تاسو ته وړاندې کوو.
د کراچۍ په ښار کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربېره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچۍ کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شایګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامی په ډاګه کوي. زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے.
پا کراچی کے قانون سر سم رینجرز دا پورا واک ورکر شوی دی. دلتا دا ایف سی زواک لوی شمیر موجود دی او زی پر زی چوکی دی. نو دا دا حیرانه خبر دا چی پر دی هر سر بیر دلتا دا فرقیز تشدد دا سی پیخی را منزده کی گی. دا دا استخباراتی دارو ناکامی پا داگا کوی او لده سخا دا هم خکاری چی حکومت دا وسلوالو دلو پر زید کما سرگند تگلارا نلری.
فرانس پریس خبری ایجانس د مئی پر 15 په یو ریپورت کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیعهګانو شمیر د دې ملک د ټولې آبادی 40% جوړوي. د ایجانس په لیکنه په تیر یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیعه مسلک وګړي وژلې دي. دا ریپورت لیکي چې په پاکستان کې شیعهګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپل خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای. عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې له خپل جمهوری حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کوو، نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو، نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې ښار نه یو. نو زمونږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکی لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان په نښه کوي چې دا د هغوی لپاره یو اسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهالې تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریک کېده، سلا مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقه ایز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه بعد قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي او د دې ترڅنګ به له مذهبي علمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکي واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږي له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سوو ډلو ترڅنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل سم. دغه سید مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه او ټویټر باندې تاسو کولای شئ چې تاسو ته خپل د مشال ریډیو ټول خبرونه راسي. په پاکستان کې چې اکثره د ترغری پیښې وسی، نو چارواکي او رسنۍ تور پر بهرنیو استخباراتو لګوي. زموږ همکار شاهین بنری د دفاعي چارو له کارپو صاد محمد خان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې رښتیا هم د پاکستان ادارې دومره کمزوري دي چې د بهرنۍ لاسوهنې مخه نیسي نیولای. نوموړی په ځواب کې وایي
نہ دیکھے زمونږ د ریاست کمزوری دا بار خلق په مداخلت کوي چې تو ملک وای نو هغه بستا د کمزورۍ نه استفاده کوي. پاکستان خپل کمزورۍ پټی کی چې کم مسائل دي هغه حل کی نو بیا به مطلب یو نیمه واقع هو چې کیدی شي چې په 14 نو شو یا چې د سبن صدا سے سرخه کرے واقع هو شو کو دا کومه طریقې بل جوس کیږي دا سه به نه کیږي. دلته چې کم د غدی کل قاعده دا او هغه سره تړلې نور ترخزت تنظیمونه دي د کم ځای راغلي خو دا زمونږ د ریاست اجازت ورکړی وو او دلته چې کم دی نو دلته پاکستانیان دي دا دلته اوسي بلوچستان کې وګوره سیاسي یو جد و جهد دی هغې باندې چې کم دی مونږ د سیاسي حال نه راوباسو یو فوجي حال نه راوباسو کوم ځای کې چې فوجي حال پکار دلته سیاسي چې کم ځای کې سیاسي حال پکار دلته فوجي حال راوباسو.
بریگیڈیر صاحب جدا قسمر وسلوال ڈلی دی یا دغی مشران دی نو دی مرکزونه خوم دلته په پاکستان کې دی او داسې په کلو باندو کې نه دی بغټ غټو خارونو کې دی او اغي دغه ذمہواری هم منی. بیا د پاکستان چې کوم فوجي اسټابلیشمنت دی اغي په زیر دی چې دغه خلک ونی سی اغي د سزا ور کی اغي هم دغه خبره کوي چې د بهر ملکونو خلک دی نو د دې انجام بسید دی مل د پاره
انتظام گروپونو خلاف غریب مرد جو بل داغي کار دی او ډېر مضبوط دی. البته کوم دی نو هغه تعاون نشته دی غریب خپل سیاست کوي. پنجاب کې کوم دی داسې یو کاروي پکار داسې دی لکه د مچو یو غبین دی هغه لا وي کوته مور او داسې چې دا مچای چې کوم دی نو دی را پرش نو پنجاب کې دا صورت حال دی. دا کابل کې پرون حمله وشو په دشپې په کابل کې چې بیان ورکړو کو وزیر اعظم ورکړو کو دا فوج سره لخر ورکړو آیا مونږ هغه باندې چې کوم دی هغه باندې څوک لرل نو
بریگیڈیئر صاحب مونږ چې ګورو د تاریخ په دې اوږدو کې اکثر وسلوال ډلې د افغانستان د جهاد د پاره د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ټرین کې دي دغه حوصله افزائی کې ده آیا دغه پالیسی اوس هم هغه شانتې ده
پتے بنے بالکل یعنی بکلے باندھ یہ سب لکھی پسم کا باندھ لگتا کابل پر لفظ حملے روانی تھی کہنا
جی
افغانستان مشران دیا دل کا ناس تھی افغانستان اچت کا خپل دا خلق اچت کا منگا نہ اچت کہنے چلی گی زباب خیال مند ترسو پر چھ منگا دغم مسئلہ انہی حل کرے دا افغانستان نا مسئلہ نہیں حل کرے زباب خیال مند دا دا مسئلے دا حل نہ دی چھ دا مکم اس کو
دا مشال ریڈیو دا
د خبر ایجنسی د سیاسی گوندونو مشران وای چھ دوی پا خپل سیمہ کی دا جرگے یا دا ایجنسی کونسل وړاندیز نه منی بلکې د نور پاکستان غوندې د شفافو انتخاباتو للارې بلدیاتی ټاکنې تر سره کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شنواری په دې رپورت کې راکړي.
د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې نه دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په ترسره شوې غونډه کې د خیبر قبایلي سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی او واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي. په دې حق لا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده.
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده، د کونسل تجویز مونږه نه ورکړې. مونږه دا ویلو ہر ایجنسی کے دے بلدیاتی الیکشن شی لوکل گورنمنٹ کی ایجنسی پر سطح جوڑ شی دے فاٹے دے پارا لوکل کونسل منگا نو اور کڑے لوکل کونسل دے دی چی کڑے دے دا کی نامینیشن دے دا کی انتخاب نشتا دی کی سارا دے انتخاب کنسپٹ شتا نا پا دی ٹول ریفارمز کے زکا منگا ٹولو سیاسی پارٹو کپ باجوڑ کی میٹنگ شوے دے کپ خیبر کے شوے دے کپ وزیرستان کے شوے دے مونگ دا ریفارمز ٹوٹلی ریجیکٹ کڑی دی مونگ مسترد کڑی دی زکا چی دا دی عوامو او دې سره سٹیک ہولڈر سیدی کما خبره کوي دا دی اغه تجاویز دی کې ندي شامل.
او د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سی کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو اس اختیارات ور سره نه وو.
ور په تیر ایجنسی کونسل کې ز پخپله یو کونسلر پاتې شوی تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخات نه یا د ډومیسایل د داسخات نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو. قانونی طور حکومتی طور اختیار د مونسره نه و بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي وانه مخکین کی دو بیا بین کی کما پیری چې د کونسل چیرمن پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وی نو ډیر افسوس خبره ده به اس کله مون قبول نکوه اس کله به دا مونږ له منظور نه وی.
د پاکستان تحریک انصاف پارټي یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګن
حکم چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وی اغه لا پکار دي چې یو ذمہ وار او غیر جانبدار انتخاب شي او اغه په دې وټ په ذریعہ باندې وشي او اغه عوام خوښ کی او اغه مخ کې ولګي او اغه خپل فیصله حکومت سره کوي. پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کې کړي شي اغه نه رایا وخصتي شي.
او د عوامي نېشنل پارټي او مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دی.
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم. دلتا عدالت نشتا، دلتا انصاف نشتا، دلتا ماما دس یو نظام مسلط دے شاغا فرد واحد دے پولیٹیکل ایجنٹ دے پاکستان چھ کم آئین و قانون دے پٹرول پاکستان کے دے آغا وقت پکارا چھ مونگ لمرا کی
یاد دیویچ پا دے ورستو کی دا حکومت لخوا ٹاکل شوی فاٹا ریفارمز کمیشن دا خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکٹری اعجاز قریشی پا مشرائی کی دا فاٹا دا اصلاحات و پاڑا دا خیبر پختونخوا گورنر گورنر تھا د ایجنسی کونسل پر شمول یو شمیر سفارشات وڑاندی کڑی دی چی زنی سفارشات سرائی قبائل اتفاق نکوی. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی. لې اسرار عالم مومند د خبرونو لنډې زورو.
د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون په اړه خپل ګوندیزه غونډه دا مهال په کوټه کې روانه ده چې پکې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، ملت پال او سیاسي ګوندونه برخه اخلي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر اسپندر ولی خان او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او پیپلز ګوند غړی سید خورشید شاه په ګډون د ټولو د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. یاروي چې د شروع په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی، خو ملت پال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف پرون مشر دوته ویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو د شوې بریدا داسې ښکاري چې حکومت د وسله وړلو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري. یاد وي چې په کراچۍ کې د اسلامي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې په ورځ شوې برید کې 43 کسان وژل شوي وو. په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په سر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیت انتخابات ترسره شي. پرون په جمهوریت پستب کې د یوې دولتي ادارې لخوا په ربل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو وویل شوي دي. د هندي وزیر اعظم چین ته د دروازنی سفر په پای کې نن د دوه هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ سباندې 22 اربع ډالرو 21 معاهدې لاسلیک شوې دي. د امریکا په بوسټن کې د دې هیواد یو عدالت د ځغاسته لوبې میراتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلی جوهر سنایپ ته د مرګ سزا وربولي. او د عراق پوځي چارواکو ډی پی خبرې ځان ته ویلي چې د اسلامي دولت وسله وړ ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کوو. اوس بولار سو اسلام آباد او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر دا ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختمیږي، بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادریه وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي، خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نو را گیر کړي شي. ادریه د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی، خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي، او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورلا د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل پلو پیخور نخ پریدون کې مشرک ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان یو دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څنګه ته توجه نه دی ورکړی شوی، او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده، او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوی دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي. ادریه د وزیر تعلیم دخلی وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو، او هر استاد چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي، او په خرابه کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دي. ادریه مخکې لیکي چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خوس هم د ان ټی ایس ټیسټ نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی، او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي، خو بیا هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په کښته روان دی، او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخله وي. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټولو مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د وروستي بریدونه غندلې دي. د دې دواړو لیکنو لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگتن داوه کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجلې زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوې پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړ شوې اړیکړې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوې پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوې بند کړي. مجلې لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یوه خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمهوار په خپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسي خلکو دې بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکوونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به له خپلو خلیجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلیجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مئی پر 14 نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو لبارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مئی پر 14 نیټه د میریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په حق له خپل کلک ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حق له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د مئی پر 14 نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان په خپله اپریل په میاشت کې مخې ته راغلی و. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یو مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاکار بن روډز د پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده. خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي وویل دا لا تر وخت مخکې ده چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمي تړون ته به ورسېدل شي که نه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم ګڼل کېدونکي سفر چین ته ولاړ. نوموړی د چینی ولسمشر شی جین پینګ تر څنګ له یو شمېر نورو چارواکو سره رغېدلی. ټاکل شوی ده چې د هند وزیر اعظم به تر راتلونکو درو ورځو هلته وي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندر مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ هم نه لیدل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کوي بدرنګ ځکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نسته.
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې مرته بې ګناه ځمنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز سرنه کې د ښوونکو لپاره د اوسېدو د یو ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په دې ښارګوټي کې به زرو تنو ښوونکو ته ځکه ورکول کېږي چې هغوی کورونه پرې جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د ښوونکو د کورونو لپاره د ښارګوټي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې ښارګوټي کې به د یاد ولایت رسمي ښوونکو ته د ځانګړي کراندود له مخې یوه نمره ځمکه وویشل شي. د جمعې په ورځ د ښوونکو د ښارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي رسنیو ته وویل چې په دې ښارګوټي کې به زرو ښوونکو ته نمرې وویشل شي.
دا د 500 جریبه په شاوخوا کې ښارګوټي دا چې تقریبا زر نمرې به پکې راځي. له دې ښارګوټي سره به مونږ وکولی شو چې پکتیکا ولایت کې چې ډېری معلمین مسلکي نه دي، مونږ ډېری مسلکي معلمین پکتیکا ولایت ته د ښارګوټي په واسطه راجذب کړو او په مکاتبو کې په دندو وګمارو.
د پوهنې رئیس وړاندې وویل چې د پکتیکا هواره ځمکه پراخه ده. دوی به په راتلونکي کې یو شمېر نورو سیمو کې لکه ارګونزون کې هم د ښوونکو لپاره ښارګوټي جوړ کړي. د ښوونکو د ښارګوټي د پرانیستې د مراسمو ګډونوال د ولایت مرستیال عطاالله فضلي وویل چې د ښوونکو دغه ښارګوټی په 1500 جریبه ځمکه کې د مامورینو د ښارګوټي ترڅنګ او خورته په نږدې فاصله کې جوړیږي چې د ښوونځیو، روغتونونو، کانالیزاسیون، جوماتونو او شنو ساحو ترڅنګ به نورې لازمې اسانتیاوې ولري.
د پوهنې د محترم او جلیله وزارت د انکشافي بودیجې نه به دا ښارګوټه جوړیږي په عصري شکل. شنې ساحې، کانالیزاسیون سیستم، د ژوند مختلفې اړتیاوې چې وي هغه به پوره کېږي. مسجد شریف، سرکونه او نور د ژوند لومړنۍ ستونزې چې دي هغه به پکې حالي. وړکتون به ولري، لیسه به ولري او دغسې نور سهولتونه.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو تن ښوونکي ظفر خان باوري وویل چې د دې ښارګوټي په جوړولو سره به په دې ولایت کې د ښوونکو ډېرې ستونزې هوارې شي او دوی به په راتلونکي کې زده کوونکو ته لا ښه ښوونه او روزنه ورکړي.
د معرف لخوا د دغه شارک استادان ته په توضیح کولو سره د استادانو ستونزې به حل شي او دوی به په راتلونکي کې د لا ښه ښوونې تجربه کړي او دغه د نورو استادانو په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
د یادولو وړ ده چې دا په پکتیکا کې لومړنی ښارګوټی دی چې د ښاري معیارونو برابر به په دې ولایت کې د ښوونکو لپاره جوړ شي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د افغانستان کابینه په هیواد کې د صحت په برخه کې د اسانتیاو پرخولو لپاره له اټمی انرژي څخه د استفادې د قانون مسوده منظور کړې ده. افغان چارواکي وایي د دې قانون هدف یوازې سوله ایز دی. دوی زیاتوي چې د دې قانون په واسطه دوی غواړي د ولس لپاره ګټه ترې واخلي. یوسف زدران پر رپورت لري.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشنبه په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اتومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي.
خدمت زیات
ګڼ شمیر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 6 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري.
میډیا او ځوانان
خارته کپ په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډایرکټر ورو کو چې کله فاټه تل لا شو نکړل دا کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چې کوم دا مطلب د بل طرف فاندینګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا د صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په کراچي شهر کې د روان میاشتې پر 14 نیټه د اسماعیلیانو پر بس د برید اف آی آر د نامعلوم وسلوالو پر ضد لیکل شوی دی. د پولیس چارواکي وایي چې د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي. بل پلو چارواکو دا هم ویلي چې 30 زیات کسان د چاپو پر مهال نیولې دي. په دې برید کې 30 زیات کسان وژل شوي وو. ظفر کرمی نور حال راکوي.
د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ته ترسره شوې حملې ابتدایي رپورت یا اف آی آر د جمعې په ورځ د کراچۍ په سچل تانه کې لیکل شوی. پولیس چارواکي وایي دا رپورت د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوی چې پکې د ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه یې لومړني تحقیقات مکمل کړي او د دې واقعې په اړه باقاعده پلټنې یې شروع کړې دي. د دې پیښې د پلټنو لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو ډله کار کوي. همداراز استخباراتي ادارې هم په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. په کراچۍ کې د پلټنو د ځانګړي ادارې ایس ای یو مشر راجا عمر خطاب 13 ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د حملې د ښکار شوي بس د مکمل معاینې وروسته پلټون کې ډلې په دې رسیدلې چې حمله څلورو وسلوالو کړي او دوی بس ته له دواړو دروازو څخه ورختلي او بیا یې په هر کرسۍ کې په ناستو خلکو له نږدې څخه ډزې کړې دي. دا پلټنې بشپړې شوې چې څلور وسلوال بس ته ورختلې دي. بهر د هغوی دوه یا درې نور ملګري هم وو. په بس کې 50 چوکۍ دي. په دې کې 55 چوکیو ته وسلوال ورغلي دي. زیات کسان ځکه وژل شوي چې دوی په سرونو ویشتل شوي دي. چارواکي وایي د اسماعیلیانو د مشرانو سره 13 ورځ د غونډې وروسته پولیس چارواکو د پیښې د ځای سره نږدې د کورونو مکمله تلاشي اخیستې ده. همداراز 13 ورځ او بیګا شپه هم په شیرینجنا کالونۍ، لیاقت آباد، پټان کالونۍ، فرنټیر کالونۍ، افغان بستۍ، کورنګۍ او اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او رینجرو چاپی وهلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. یاد دي وي په 13 ورځو کې امنیتي ځواکونو د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه په سلګونو مشکوک کسان نیولی، خو لا هم د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوي برید کې د چا د ککړتیا په اړه پولیس چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلې خواته د جمعې په ورځ سند اسمبلۍ کې د سپورګوډ د سانحې په اړه د قندنې قرارداد منظور کړی شو. په قرارداد کې د اسماعیلي ورورولۍ د اغېزمنو شوو کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او له حکومته غوښتنه شوې چې قامي اکشن پلان د عملي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. یاد دی وی د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس وسلوالو حمله کړې وه چې له عمله یې شپاړه زنانو په ګډون درې څلوېښت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان بیکور کلسیوی خلک وایي چې د وفاقي حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوی مرستې له تیرو پنځو میاشتو نه دي ورکړل شوی. دوی غوښتنه کوي چې یا خو حکومت دوی ته مرستې ورکړي او یا دې ژر تر ژره دوی خپل کورونو ته ستانه کړي. د دوی په وینا دوی له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی کډوال وای چې قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای په واسطه د وفاقي حکومت دوی ته د کورونو د کرایو خرچو لپاره د میاشتې 2000 نقد روپے 15 کیستونه لا هم نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا صوبایي حکومت لخوا یوازې اولانې 8000 نقد مرستې کیس ورکړل شوی چې بیا تر اوسه هم بند شوی. د شمالی وزیرستان یو کډوال ګلوب جان وای کلا چې کډوال شول نو ورسره مختلفې ژمنې وشوې او نن هغه نه پوره کیږي.
میشتا اول په سر کې دا غوره وشوې چې داسې خیبر پښتونخوا دي داسې پلونکي دي دمر دي بیا میش ډېر چې کوم ځای په شروع د پیمانه باندې کېري نه ونیول 40000 په 30000 په 20000 نه کام نه وو په دانیت باندې چې میشتا به دیانه پیسې رچی دا په پرې کوي دا د کېري ولا په ګرویې کې ونیوي چې پیسې رو کا میشتا هغه خپل کابل د خیبر پښتونخوا نه ونته انتر د مرکز پرې ملاو نه شو. مهرباني دا وشي چې دا کیمه تکلیف میشتا روغلو نه را دځو تا تکلیف نه روکوي ځکه چې دله ته خلک میش په ګرویې کې نیولي سابو وېګا می بلا ګټه واټا نشته. یو په دوڼه باندې وخت نه تیریږي هغه دوڼه میش په کابلګۍ وخوري که دی ته ویر کې به ګټې به واټې نوستي.
اکبر جان وایي وفاقي حکومت لخوا دوی ته د 2000 میاشتې کیس 15 شپږ کیسونه پاتې شوي او صوبایي حکومت مرستې خو لا هم بندې.
د شپې 15 پیسې میشته نه دي ملاو شوي. مهرباني دا وشي دغه متاثرینو ته دغه پیسې ملاو شي ویلې چې چا کیری نه پکړیلی ولې دي خلک ډېر مشکلات ته خرچې زیاتې دي. کله دوې میاشتې بعد راشي کله بیا دوې نیمې میاشتې بعد راشي. خیبر پختونخوا چې کوم اعلان کړی وو هغه پیسې حساب کې توب نشای نن یا ورکته. مهرباني دا وشي چې میشته دا شای په خپل حقوق ملاوشی.
زونگ موبایل سرویس چې کډوالو ته د وفاقي حکومت نقد مرستې نه موبایل میسج په ذریعه ورکوي. دغه کمپنۍ یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو میاشتو ټول 15 کیسونه پاتې شوي او دوی ته ویلي شوي خو لا هم معلومه نه ده چې دغه کیسونه کله او څنګه به ورکولی شي. کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د سفران لخوا کله کله د فنډس کمی او نور ستونزو په وجه د غشان زن راځي خو وخت په وخت به دغه ټول کیستونه پوره کولی شي. قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای تر مخه د شمالي وزیرستان 1,06,000 کورنۍ د دوی سره رجسټرډ شوې چې په میاش کې یو ځل خوراکي توکي یا راشن ترڅنګ دوی ته د وفاقي حکومت لخوا 2000 نقد روپۍ د کورونو د کرایو او نورو خرچو لپاره ورکولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.